شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د ماخمنې خبری مجله درته زه رضوان مراد د علي محمود په تخنیکی همکاري او د خپل نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې نیم ساعت کې اوري چې لویدیز اژانسونه وایي د لندن په کانفرنس کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د موضوع په لړ کې به په دریم هیواد کې طالب مشرانو ته د پناه ورکولو پیشنهاد هم وشي. د افغانستان او د سیمې د تازه پیښو او مهمو تحولاتو په اړه درته نور مهم رپورټونه هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
پام کړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان د مالی وزارت وایي د راتلونکي کال لپاره د هیواد ملي بودیجه د وزیرانو په شورا کې تصویب شوه. د جرمونو او مخدره موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د افغان دولت سره یو ځای د تیر کال په ارتباط خپل رپورټ خپور کړ. د آسیا پراختیایي بانک نن د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت سره 80 میلیونه ډالر مرسته وکړه. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر نن پاکستان ته ورسید او د امریکا متحده ایالات هیټی ته اضافي 4000 عسكر لري. ته خبرنو تفصيل. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې راتلونکي کال لپاره د هیواد ملي بودیجه د وزیرانو په شورا کې تصویب شوی ده. د مالیه وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال نن په کابل کې ویل د عادي بودیجې لپاره 115.8 میلیارد افغانۍ او د انکشافي بودیجې لپاره 2.1 میلیارد افغانۍ په نظر کې نیول سوی دي. هغه زیاته کړه چې د نړیوالو د مرستو او کورنوي عوایدو په زیاتوالي سره به د هیواد انکشافي بودیجه نوره هم زیاته سي. ټاکل سوی چې د راتلونکي کال د بودیجې طرحه د تصویب لپاره ملي شورا ته واستول سي. ل جرمونو او مخدره موادو سره د سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د افغان دولت سره یو ځای د هغه رپورت نتایج اعلان کړ چې تیر کال د دې ادارې لخوا په افغانستان کې د اداري فساد په اړه برابر شوی و. د دې رپورت لمخې تیر کال په افغانستان کې لشته لژد 15.2 میلیارد ډالر د اداري فساد شوم سوی دي. ملګری ملتونه او افغان دولت وایي چې د لندن په کانفرنس کې به په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې هر اړخیزي خبري وسی. د آسیا پراختیایي بانک نن د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت سره 30 میلیونه ډالر زیاته مرسته وکړه. په دې پیسو به د مرکز کابل او د افغانستان د جنوبي ولایتونو د برق سیستم پیاوړی شي. او په غزنی کې نن په لسګونو کسانو د بهرنیو ځواکونو لخوا د ملکی خلکو د تلفاتو په ضد لاریون وکړ. مظاهره چانه ویل چې تیر شپه د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې بهرنیو ځواکونو عملیات کړي چې څلور ملکی کسان په شي کې وژل شوي او دوه نور زخمیان دي. مظاهره چانه له ځان سره مړي هم د ولایت مرکز ته انتقال کړي. خو د غزنی د امنیه قومندان ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه ټول وژل شوي کسان وسلوال طالبانو دوه ویل چې دغه عملیات د باران په کلی کې ترسره شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر رابرت ګیټس نن پاکستان ته ورسید. په تیر وکال کې چې باراک اوباما د متحدو ایالاتو جمهوری ریاست ته رسیدلی، پاکستان ته د هیواد د دفاع د وزیر اول رسمي سفر دی. ګیټس ویلي د پاکستان له پوځي او ملکی چارواکو سره د خبرو اصلي ټکی په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې ستراتیژي او د افغانستان پاکستان په ګډو سرحدونو کې د القاعده د تروریستانو او د وسلوالو طالبانو د پناه ځایونو له منځه وړلو. پاکستانی ورځپاڼې د نیوز په دې اړه لیکلي چې ګیټس پاکستان ته د خپل د ورځني سفر په پیل کې ویلي وو چې د پاکستاني او افغان طالبانو ترمنځ فرق کول ډېره عمده مسله ده. ګیټس خبرداری ورکړی چې وسلوال طالبان د پاکستان او افغانستان ترمنځ سیمو کې خوندي دي او دواړه ولسونه به تر هغو چې دغه خوندي ځایونه له منځه نوي تللي د حملو هدف وي. د عراق جمهور رئیس جلال طالبانی وایي په پارلماني انتخاباتو کې د هغو کاندیدانو چې د صدام حسین له رژیم سره د ارتباط شک پرې کېږي د مخنیوي کولو د پرېکړې د قانونیت د ثابتولو کمیسون ټاکلی. ټاکل سوی چې د مارچ په 10 په عراق کې پارلماني انتخابات ترسره شي. ښاغلی طالبانی ویلي چې د جمهوری ریاست له لوري ټاکل سوی هیئت به په دې اړه تحقیقات وکړي چې آیا هغه کمیټې ته چې پر تقریبا 512 تنو کاندیدانو د بندیز اعلان کړی د پارلمان لخوا د دغه کار صلاحیت ورکړي کرسوی او کنه. په عراق کې د حاکم شیا حکومت دی پریکړه اکثر سنی رهبران په غوسه کړی او خبرداري ورکړي چې دا به د انتخاباتو پر مشروعیت سیوری وکړي. د عراق جمهور رئیس خبریالانو ته ویلي چې د دې پریکړې ملاتړ نه کوي. د امریکا متحده ایالاتو هیټی ته د نورو څلور زرو سمندري عسکرو د استولو اعلان کړی چې هلته د وروستۍ زلزلې له امله د ورکو بې ځایه سوي خلکو د پیدا کولو او ژغورلو په چارو کې مرسته وکړي. امریکایي مقامات وایي له دې سره یې منځني ختیځ او اروپا ته د عسکرو د استولو پلان لغوه کړ. له دې نوي اقدام سره به په هیټي کې د امریکا د عسکرو شمیر په مجموعي ډول 1500 ته لوړ سي. د امریکا د سمندري قواو یوه اعلامیه وایي چې دا پریکړه په هیټي کې د مرستې لپاره د ضرورت د زیاتوالي پر اساس سوې ده. پرون هم په هیټي کې د 15 درجو په شاوخوا کې د ځمکې ټکانونه ثبت سوي، خو رپورټونه وایي چې ډېر زیانونه یې نه دي رسولي. ویره ده چې په هیټي کې به د وروستۍ زورورې زلزلې له امله د وژل سویو شمېر 1000 ته لوړ سي. نړیوال بانک نن اعلان وکړ چې نړیوال اقتصاد له رکود څخه د وتلو په حال کې دی. د دغه نړیوالې موسسې په حواله د نړۍ په مخ پر ودې هیوادونو کې به په روان میلادي کال کې 15.2% اقتصادي وده ولیدل سي. په 2010 کال کې د نړۍ د اقتصاد په اړه د نړیوال بانک په رپورټ کې خبرداری ورکړ سوی چې د 2011 او ورپسې کلونو لپاره ډیر اطمینان نه لیدل کیږي. د رپورټ یو لیکوال اندري برنس خبرداری ورکړی چې د اروپا او امریکا او مرکزی اسیا هغه هیوادونه چې په تیر وخت کې اقتصادي ضربه لیدلې په راتلونکو لسو کلونو کې بیا هم د اقتصادي بحران سره مخامخ کیدای سي.
It's entirely possible in these kinds of conditions.
دا وایي په داسې شرایطو کې دا ډېر امکان لري چې په دغو سیمو کې اقتصادي بحران رامنځته سي او ورته ستونزې یو ار بیا هم ولیدل سي. د نړیوال بانک ستر اقتصاد پوه جستن لین وایي د نړۍ د اقتصاد د ښه کېدو په اړه د دې ډول خوشبینانه رپورټونو سره سره به بیا هم زیات خلک د اقتصادي بهتری احساس ونه کړي. د ده په وینا د اقتصادي بیا رغونې او خلکو ته د کارونو د ورکولو پروسه به شایي کلونه کلونه وختونه سي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن په ناټو کې د مونتینګرو د شاملې دوه ملاتړ کړی. میرمن کلینتن پرون په واشنگتن کې د دې هیواد له صدر اعظم میلو دیوکانویچ سره وکتل او ویل چې مونتینګرو به د ایرو اتلانتیک هیوادونو د ټولنې خپلواک غړی وي. کلینتن ډاډ ورکړ چې امریکا د پخوانی یوګوسلاویا له دې آزاد جمهوریت سره د قانوني اصلاحاتو د راوستلو په برخه کې مرستې ته تیار ده. قانوني اصلاحات هغه مسله ده چې اروپایي اتحادیه او ناټو تړون دواړه مونتینګرو ته د غړیتوب ورکولو لپاره د شرط په ډول یادونه ځینې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې هیواد افغانستان ته هم د ناټو تر قومنده لاندې د عسکرو د استولو په خاطر مننه وکړه. د ازادي رادیو څخه خبرونه ادامه لري.
د کندوز ولایت محلي چارواکي وایي چې د شیرخان بندر هوایي د تیر کال په پرتله دوه چنده زیات شوی دی. د پژواک خبري اژانس د شیرخان بندر د ګمرک د رئیس نوراغه له خولې راخیستی دی چې په تیرو نهو میاشتو کې د دغه ګمرک عواید 491 میلیونه افغانۍ ته رسیږي. خبر زیاته وی چې تیر کال په دغه موده کې دغه عواید یوازې 220 میلیونه افغانۍ ته رسیدل. د یو بل خبر له مخې د ترکمنستان د مرو د ولایت والي چې د تیرو دوه ورځو راهیسې به هرات ته تللی له افغان سوداګرو سره ژمنه وکړه چې هڅه به وکړي افغان سوداګرو ته د ترکمنستان د بېزو ترلاسه کول په برخه کې لازم اسانتیاوې برابرې کړي. او دا هم سپورتي خبرونه. د هرات ولایت ورزشی امیریت وایي چې په دې ولایت کې د تنکیو ځوانانو د فوټبال مسابقې سیمی فاینل مرحلې ته رسیدلې دي. د ورته خبري اژانس بختر لیکلي دي چې تمه ده په دغو مسابقو کې به د هرات ولایت د فوټبال منتخب ټیم ته 24 تنه لوبغاړي وټاکل شي. د یو بل خبر له مخې تمه ده چې په ننګرهار کې به یو نوی ورزشی سټیډیم د 2 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړ کړی شي. د دغه سټیډیم د بنسټ ډبره په دې وروستیو کې د افغانستان د المپیک د ملي کمیټې د رئیس او د ننګرهار د والي په لاس کېښودل شوه. او وروستی خبر دا چې د کابل د کرکټ فدراسیون رئیس حاجی عزیز الله فضلی شپه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې نن په سریلانکا کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د ایرلند ټیم سره څلور ورځنی مسابقه پیل کړې ده چې لومړی بیټنګ ایرلند پیل کړ او د دې خبر تر جوړېدو پورې د ایرلند د ټیم څلور تنه خزیدلی وو او 298 منډې یې جوړې کړې وې.
د ماښام شپږ بجې او 9 دقیقې دي. لویدیز اژانسونه وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو او هغوی سره د روغې جوړې د پروګرام یو مهم ټکی په بهر کې د هغوی مشرانو ته د پناه ورکولو پیشنهاد دی. د جرمنو نشي موادو پر ضد د ملګرو ملتونو اداره وایي د لندن په کانفرنس کې به په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد موضوع باندې هر اړخیزي خبرې وشي. په همدې حال کې د افغانستان د مالی پخوانی وزیر اشرف غنی احمدزی وایي د ولسمشر کرزي د غوښتنې سره سمې د فساد ضد تګلارې پر جوړولو پیل کړی دی.
د دولت غلی نه یم، اما د افغان یو فرد په هیڅ باندې دولت را باندې حق لري چې داسې یو ملي مسلې کې اقدام وکړم.
په غزنی او پکتیا کې د ناامنیو د پیښو رپورټونه لرو او پاکستان ته د امریکا د دفاع د وزیر د سفر له جزئیاتو مو خبرو. تاسو له ازادي راډیو ماښامنۍ خبرې مجله اورئ. د طالبانو مشرانو ته د لندن د کانفرنس په پلان کې په دریم هیواد کې د پناه ورکولو وړاندې شوی دی. دا د برتانیا چاپ د ډیلی ټلیګراف د ورځپاڼې د نننۍ غڼې د مقالې سر لیک دی. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د سولې د هغه پلان له مخې به چې راتلونکې اونۍ به جزئیات د لندن په کانفرنس کې په ډاګه شي، د طالبانو مشرانو ته په بهر کې د اوسېدو وړاندې شوی او د هغوی نومونه به د ملګرو ملتونو د بندیزونو له تور لیست څخه هم وویستل شي. د افغانستان د حکومت د سولې د وړاندیزونو په پلان کې لند متنی ډیلی ټلیګراف تر رسیدلې ویل شوی چې د سولې په هر اړخیزو خبرو کې باید د طالبانو مشرانو ته عملاً په دریم هیواد کې د پناه ورکولو مسأله شامل وي. ډیلی ټلیګراف لیکي په دې پلان کې په مشخص ډول د دریم هیواد نوم نه دی اخیستل شوی، خو سعودي عربستان چې د طالبانو پخوانی رژیم یې په رسمیت پیژندلی و ډېر ګمان کېږي چې د طالبانو مشرانو ته د پناه ورکولو لپاره یو احتمالي کاندید وي. له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د دغه نوي پلان په اړه د ډیلی ټلیګراف د رپورټ مهمې برخې نوریاس نوري اوروي.
له طالبانو سره د سولې دغه نوی پلان د تیرې سهشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د کابینې د غړو او د نړیوالې ټولنې ترمنځ په غونډه کې تایید شو. په دې پلان کې د طالبانو د مشرانو او د عادي طالبانو لپاره دوه جلا ستراتیژۍ په پام کې نیول شوې دي. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکي له اتو کالو وروسته چې جګړو زور اخیستی، ناتو دا منلی چې د دې جګړې د پای ته رسېدو لپاره یوازنۍ لاره سیاسي روغه جوړه ده. د ورځپاڼې په وینا ناتو اوس د امتیازاتو او مجازاتو یوه ستراتیژي خپله کړې، په دې معنا چې که له یوې خوا د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره دې هیواد ته نور عسکر لیږي، له بلې خوا په ټولنه کې د طالبانو د جذبولو لپاره یې د امتیازاتو ورکولو هڅې دوه چنده زیاتې کړې دي. په ټولنه کې د وسلوالو طالبانو د جذبولو د پلان د عملي کولو لپاره نړیوالو مرستندویانو من جمله جاپان او امریکا تر اوسه پورې د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. د دغه پلان له مخې په لومړۍ مرحله کې به هغو وسلوالو زلمیانو ته چې که خپله وسله پر ځمکه کېږدي د کاروبار، تعلیم او حرفو د زده کړې زمینې برابرېږي چې د ناتو د قمندانانو په باور د جنګېدو انګېزه تر ډېره حده په پیسو ولاړه ده. د پاخه عمر لرونکو وسلوالو ته تقاعدي تنخواوې او د یوې ټوټې ځمکې ورکولو په ګډون نور امتیازات ورکول کېږي. همدارز له هغو کلو سره به چې خپل سړي له وسلوالې جګړې څخه را اړوي، د مرستو او پرمختګ لپاره د سولې یو دوګونی پلان په پام کې ونیول شي. د دغو وسلوالو امنیت او ساتنه به د انتقامي حملو په وړاندې تضمین کېږي، ځکه تېرو وختونو ښودلې چې پر هغو وسلوالو چې ځان یې د طالبانو له لیکو څخه را جلا کړی، حملې شوي او وژل شوي دي. د ټلګراف ورځپاڼه لیکي د لندن له کنفرانس څخه وروسته به د افغان ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د سولې یوه جرګه جوړه شي څو د دغه پلان د تطبیق چارې ګړندۍ کړي. د ورځپاڼې په وینا وروسته به د سولې د دغه نوي پلان له مخې په یوه ځانګړي اقدام کې د طالبانو مشران په نښه شي. که چیرې دوی له وسلوالې مبارزې لاس واخیست، له القاعده سره یې اړیکې پرې کړې او د افغانستان اساسي قانون ته یې غاړه کېښوده، نو به ورته یا په یوه بل هیواد کې د پناه ورکولو وړاندیز وشي او یا به هم د افغانستان په حکومت کې په دندو وګمارل شي. د دغو مشرانو نمونه به هم د ملګرو ملتونو له هغه تور لیست څخه چې د طالبانو او القاعده مالي حسابونه پکې کنګل شوي او پر هغوی بهرنیو هیوادونو ته په سفر کولو بندیز لګول شوی دی وایستل شي. د طالبانو له مشرانو سره د یوه جوړ جاړي په صورت کې دوی نمونه هم باید د امریکا له هغه لیست څخه لرې شي چې یا باید ووژل شي یا هم ونیول شي. ډیلی ټلیګراف لیکي د دغه راپور له مخې افغان حکومت ویلي وسلوالو طالبانو او نورو مخالفو ډلو ته په درنښت او وقار د سولې لاس د دې لپاره غځوي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، په سوله ییز ډول بیرته په ټولنه کې عادي ژوند ته مخه کړي او له خپلو تیرو کړو وړو څخه لاس واخلي. برتانوي ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکي د سولې د دغه پلان جزئیات به ولسمشر کرزی او د هغه سلاکار محمد معصوم ستانکزی د جنوري په 28مه د لندن په کنفرانس کې په ډاګه کړي. مولوی ارسلان رحمانی چې د طالبانو په پخوانی رژیم کې د لوړو زده کړو مرستیال وزیر او د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د نوم له کتل کېدو سره سره اوس د افغانستان د مشرانو د جرګې غړی دی، وایي د سولې د خبرو اترو بریالیتوب یوازې د کوټې له شورا سره په خبرو پورې تړلی دی. ښاغلی رحمانی وایي زه یقین لرم چې له عادي طالبانو سره خبرې ستونزه نه شي هوارولی، ځکه دغه وسلوال له خپلو قمندانانو سره ټینګې اړیکې لري او پر هغوی باور لري. لومړی باید د طالبانو له لوړپوړو مشرانو سره خبرې وشي. رحمانی وویل ملا عمر تر اوسه د طالبانو د غورځنګ مشر دی او د سولې خبرې اوس باید په کوټه کې د هغه له مرستیالانو سره وشي. دلی تلګراف ورځپاڼه لیکي د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د روانې اونۍ په سر کې ویلي وو چې تر هغو پورې به د طالبانو مشران سولې ته غاړه کښېنږدي څو د دوی جنګي توان کمزوری شوی نه وي. هغه په دې اړه چې آیا له ملا عمر سره د سولې وړاندیز منطقي دی که نه شک څرګند کړ. د طالبانو د رژیم بل پخوانی غړی ملا عبدالسلام زهیب چې نوم یې په تور لیست کې و او څو کاله یې په ګوانتنامو زندان کې هم تیر کړي وایي په ټولنه کې د طالبانو د جذبولو دغه پلان ناقص دی او د سولې د هلو ځلو مخه نیسي. ملا ضعیف وویل امریکا په داسې حال کې د سولې خبره کوي چې له یوې خوا غواړي طالبان په څو لیکو وویشي او ځینو ته یې د پیسو ورکولو خبره کوي خو له بلې خوا دې هېواد ته نور ځواکونه هستوي. هغه وویل دا ټول سره په تناقض کې دی، په دغسې یو حالت کې هیڅوک نشي کولی پرېکړه وکړي. د هغه په وینا طالبان وایي دا ټول د دوی په وړاندې یوه دسیسه ده او هغه د دوی دریز نور هم غښتلی کوي.
www.azadiradio.com
د جرمونو او مخدره موادو پر وړاندې د ملګرو ملتونو ادارې د افغان دولت سره یو ځای د هغه ریپورت پایل اعلان کړی چې تیر کال د دغه ادارې لخوا په افغانستان کې د اداري فساد په اړه جوړ شوی دی. د دغه راپور له مخې تیر کال په افغانستان کې 15.2 میلیارد ډالر اداري فساد شوی. د جرمونو او مخدره موادو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې اداره او د افغان دولت چارواکي وایي چې د لندن په کانفرنس کې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې هر اړخیزي خبرې کیږي. په دې اړه نور هله کابل د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان اوروي.
د جرمونو او مخدره موادو پر وړاندې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د لندن په کانفرنس کې به په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې هر اړخیزه خبري وشي. د جرمونو او مخدره موادو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر رئیس جان لوک وایي د خوشحالۍ ځای دی چې په دې برخه کې د نظر یووالی رامنځته شوی دی. دی وایي موږ په افغانستان کې د جرمونو او مخدره موادو د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې په توګه خوشحاله یو چې په دې برخه کې د نظر یووالی رامنځته شوی دی. د لندن کانفرنس یوه اساسي ناسته ده چې کولی شي په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د هڅو پر سر توافق وکړي. په هغه راپور کې چې د دغې ادارې لخوا خپور شوی راغلی چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې په ځانګړي ډول شمال او جنوب کې 2.5 میلیارد ډالر اداري فساد شوی دی. په راپورونو کې راغلي چې دغه سروې د افغانستان په 12 ولایتونو کې 2.5 میلیارد ډالر اداري فساد شوی دی. په راپورونو کې راغلي چې دغه سروې د افغانستان په 12 ولایتونو او 600 کلیو کې شوې ده. خو د افغانستان د فساد په وړاندې د مبارزې ریاست مرستیال قسیم لودین وایي چې دوی دغه راپور مني خو د جزئیاتو سره یې موافق نه دي. نوموړی وایي چې دغه راپور له تخنیکي پلوه ستونزې لري.
ما از این مطالعه و سروی که
دی وایي موږ د دغه سروی او راپور چې د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدر موادو پر وړاندې د مبارزې د ادارې لخوا شوې ده هرکلی کوو. دا سمه ده چې په دولتي ارګانونو کې فساد شته، خو هغه څه چې زه غواړم پې ټینګار وکړم هغه دا چې سرویګانې باید دقیقې وي. موږ په دې برخه کې خپل ملاحظې لرو او دا رقم چې په راپور کې ښودل شوی دی دا لوی رقم دی. تر دې دمخه هم افغان دولت دغه راپور محتوا نه و منلی او دای په افغانستان کې د اداري فساد د شتون په برخه کې مبالغه ګڼلې وه. د دغه راپور تر خپرولو وروسته ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې به د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغان دولت سره مرسته کوي.
د اجمل تورمان پر ریپورت کې مو واردل چې د جرمونو او مخدره موادو پر وړاندې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې تیر کال په افغانستان کې 2.5 میلیارد ډالر اداري فساد شوی. همدا اداره او افغان دولت وایي چې د لندن په کانفرنس کې به په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې په اړه هر اړخیزه خبرې وشي. بل ورته د افغانستان د مالی پخوانی وزیر ډاکټر اشرف غنی حمزه وایي چې په هیواد کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره د ځانګړو طرحو د جوړولو لپاره د ولسمشر کرزي غوښتنه منلې او خپل کار یې پیل کړی دی. خاغلی احمدی په وینا دا طرح به د لندن په غونډه کې هم تر بحث لاندې ونیول شي. حمید بومن له خاغلی احمدی سره مرکه کړې چې د خاغلی احمدی په خبرو پیلېږي.
جناب رئیس لمانه دا وختونه کړې او د افغان دی او کبه پایس ما د خپل اخلاقي مسؤلیت ګڼلې دولت کې دی وسره مرستو. زه د دولت غلی نه یم، اما د افغان یو فاکت پایس باندې دولت را باندې حق لري دس یو ملی مسئله که اقدام وکم. ما اول مساوده رئیست او دی دوی دی کابینه همکاران تا ولنده کلا دوی تا تفصیل قربانده غورو که او اصل اغنه دا چوکات اومانه او دا اجازه ورکلا چوکات بانده اول امخطل عدلی مقامات سره او مخصوصا قاضی و قضات سب سره خبری وسی او دوم بین نلی طولن سره اول بحث شروع سی پرون دا بس بین ملی ټولنې سره وسو او هغوی تر سبا د جمعې تر ماښامه پورې وخت لري چې هغه وړاندیزونه چې هغوی هم لري را سره شریک شي. پس له هغه نه به زه د شنبې په ورځ کې دومه مساوده رئیس ته وړاندې کړم او په عین حال کې قاضي قضات صاحب ته به ولیږل شي تر څو د افغانستان اساسي قانون او نورو قوانینو په مبنا باندې استوارې او موږ وکړې
ډېر مننه ډاکټر صاحب. البته تاسو د خپلو انتخاباتي کمپاینونو په محل هم په هیواد کې د اداري فساد پر ضد مبارزې لپاره ځینې ځانګړې طرحې درلودلې، آیا دا هماغه طرحې دي کنه؟ په دې کې ځینې نوي مسایل شامل دي؟
البته مشابه دي اما ځینې فرق لري، ځکه چې باید دا طرحې اوسني دولت ته جوړ شي او واقع بینانه یې چې پور باندې عمل وشي. نو ترکیب له نظر نه نوی افکار می وړاندې کړي دي چې د هغه په اساس باندې موږ ټولنې کې دا هیڅ پیدا شي چې دولت جدي دی او غواړي په دې امر باندې اقدام وکړي.
آیا تمه ده چې په دې طرحو چې تاسو یې وړاندې کوئ د لندن په غونډه کې هم بحث وشي؟
پرون اوله مقدماتي طرحه بین المللي ټولنې سره چې د لندن د کانفرنس تیاري نیوله شریکه شوله او له دې نه هرکلی وشو. تر شنبې پورې به دا دوم مرحلې ته لاړ شي چې دقیق تره شي او هلته به د لندن کنفرنس کې د افغانستان د دولت له یو کاغذونه او وړاندې شي او تعقیب د دې په اساسي توګه د لندن او د کابل کنفرنس ترمنځ وشي.
آیا په دې طرحه کې نړیوالې ټولنې ته هم ځینې ځانګړې سپارښتنه شته؟ چون په هیواد کې دا انتقاد هم کېږي چې که له یوې خوا په دولتي ادارو کې فساد موجود دی، د په نړیوالو ادارو کې هم د فساد نښې نښانې لیدل شوي دي.
معلوم ده پرون د ملګرو ملتو خاص استازي ته ما څرګنده کړه چې یو راپور د تفتیش د ډېر معتبرې د تفتیش ادارې د امریکې د دولت نه وتلي او هلته د ملګرو ملتو د تدارکاتو مؤسسه یعنی یوناپس ډېر بد فساد اعمال څرګند کړي دي. همدارقم دا یوازې بررسي د تفتیش اداره نه ده، محکمې د امریکې کې یو پخوانی مشر د یوناپ په اداري فساد باندې محکوم شو او محکمه سفارش وکړو چې هم دولت د امریکا او هم دولت د افغانستان دا تعقیب کړي. نو په دې اساس باندې ضروره ده چې مخصوصا د قراردادو په نیولو ورکولو کې او تدارکاتو کې او نورو امورو کې هم نړیوالې تر اصولو کې او عملي کولو د هغو اصولو کې او هم د افغانستان د حکومت په برخه کې ځینې بنیادي تحولات راسي او دا به معلوم در له یو لاس نه یوازې آواز نه جګېږي. دا مسله شریکه ده او د ښه حکومت راوستل او د اقتصادي ودې تامینول او خلکو ته رسېدل له دواړو خوا نه حرکت غواړي.
ستاسو په نظر باندې د دغه طرحو د عملي کولو لپاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ څومره ضروري دی؟
ملاتړ یې په دې توګه ضروري ده چې دوی باید خپل اعمالو کې تغییر ورکړي، اما تر ډېره حده پورې په دې برخه کې دولت استقلالیت لري که ټینګه سیاسي اراده موجوده وي او عملي لارې موجودې هلته اقدام کېدای شي.
خبري مجله اوري. په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې په پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د ناامنیو پیښو کې یو شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي. امیر بهیر یې پاډ رپورټ برابر کړی.
د پکتیکا محلي چارواکي د دې ولایت د ګیانې په ولسوالۍ کې د مشکوکو وسوالو طالبانو د راټولېدنې پر مرکز باندې د ائتلافي ځواکونو د بې پیلوټه تیارۍ د بمبارۍ او د شرن ښار په نږدې سیمه کې د اکمالاتي قطارونو پر امنیتي کسانو باندې د سړک د غاړې د عمین د چاودنې خبر ورکوي. د پکتیکا والي عبدالقیوم کټوازی وایي د ائتلافي ځواکونو په دې هوایي بمبارۍ کې د څو بهرنیو جنګیالیو په ګډون لس وسلوال کسان له منځه تللي دي. د زیاته کړه په دې بمبارۍ کې د طالبانو یو مشهور قومندان هم وژل شوی دی. د پوینا ملکی وګړو ته په دې برید کې کوم ځان نه دی رسیدلی. نوموړي د دواړو پیښو د جزیاتو د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
نور هربي وسایل موجود وو چې دغه مکمل تصویرونه پر موږ سره موجود.
د طالبانو په پکتیکا کې د اکملاتي کتار پر امنیتي کسانو باندې د ماین د چودنې پړه په غاړه اخیستی، خو د ائتلافي ځواکونو په بمبارۍ کې د وژل شوو کسانو د هویت په اړه یې تر دا دمه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د بلې خوا په همدې ورځ د پکتیا ولایت د ځاځیو په ولسوالۍ کې د دوو وسوالو ډلو ترمنځ په یوه نښته کې یو کس مړ او یو بل ټپي شوی دی. د دې ولایت د ولي وان روح الله سمون د پیښې د پخلي تر څنګ وویل دوی سیمې ته یو ګډ پلاوی استولی تر څو د دې پیښې په اړه هر اړخیزې څېړنې ترسره او پایلې د وروستیو اجراتو لپاره د ولایت مشر تابته وسپاري.
یو شخړه د ریوزازي ولسوالۍ کې رامنځته شوې وه، هغه کس هم نیول شوی ده. پېښې کې یو کس له منځه تللی، یو کس هم ټپي دی. لومړني معلومات ښیي چې څه لانجه د سیمې خلکو د سکورت کسانو سره رامنځته شوې چې هلته سړک جوړي.
سربېره پر دې خوست هم په تېرو څلورویشتو ساعتونو کې د یو لړ ناامنیو شاهد وو. د خوست د امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز د مشر جنرال نواب په وینا تېره ورځ د خوست عالیشېرو په ولسوالۍ کې د سړک د غاړه د یو ماین د چاودنې له امله درې تنه ملکي وګړي ټپیان شوي او د هغوی د سورلۍ موټر له منځه تللی دی. دغه راز په یوه بله پېښه کې تېره شپه د دې ولایت د یعقوبیو په ولسوالۍ کې د افغان ائتلاف ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 15 تنه مشکوک وسلوال کسان د طالبانو سره د تړاو په تور نیول شوي دي. په خوست کې مېشت ائتلافي ځواکونو د مطبوعاتي څانګې مسؤل جګړن ګریګوري وایي چې نیول شویو کسانو په یاده ولسوالۍ کې په وسلوالو حملو او بمي چاودنو کې لوی لاس درلود. طالبانو د عالیشېرو په ولسوالۍ کې د بمي چاودنې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې په دې پېښه کې د سرحدي امنیتي ځواکونو 15 تنه سرتېري له منځه تللي دي، خو د افغان او ائتلاف ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د نیول شویو کسانو په اړه یې تر دا دمه څه نه دي ویلي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس نن پاکستان ته په ناڅاپي سفر لاړ. ګیټس هیله مند دی چې په دې سفر کې به دوه اړخیزې اړیکې پیاوړې کړي او اسلام آباد ته به ډاډ ورکړي چې واشنگټن یې به د اوږدې مودې لپاره په خوا کې وي. ګیټس به په دې سفر کې د غراس پر اسلام آباد فشار راوړي چې دا هیواد د هغو طالبانو پر ضد جدي اقدامات وکړي چې له هغه ځایه په افغانستان کې په امریکایي او د ناټو پر ځواکونو حملې ترسره کوي. نوریاس نوری پر بنسټ رپورټ لري.
د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د تیر کال راهیسې له هغه مهاله چې باراک اوباما د جمهور رئیس په توګه په کار پیل کړی دا لومړی ځل دی چې پاکستان ته سفر کوي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې ګیټس نن وویل دی به په دې دوه ورځني سفر کې د امریکا ضد احساساتو، زموږ د ویزو ستونزې او د اتباعو د ځورولو په ګډون لانجمن مسایل مطرح کړي. ګیټس دغه راز وویل چې د پاکستاني طالبانو او د هغو د افغان متحدینو ترمنځ د بیلتون د کرښې ایستل د ګټې پر ځای تاوان پېښوي او دا ضروري ده چې د ډیورند د کرښې په دواړو غاړو کې د طالبانو د پناهځایونو په وړاندې اقدام وشي. د پاکستان حکومت پر هغو طالبانو چې د دې هیواد پر دولتي اهدافو یې حملې ترسره کړي په وروستیو کې پوځي عملیات پراخ کړي، خو تر اوسه یې د واشنگټن هغو فشارونو ته غاړه نه ده ایښې چې په قبایلي سیمو کې د هغو طالبانو په وړاندې جدي اقدام وکړي چې حملې په پاکستان کې دننه اهدافو باندې نه بلکې د سرحد دې غاړې ته په افغانستان کې په بهرنیو ځواکونو متمرکزې دي. پاکستان ویلي چې په اوس وخت کې تر ډېره حده د پاکستاني طالبانو په وړاندې په عملیاتو کې ښکېل دی او ورسره یو ځای د بلې جبهې د پرانستلو توان نه لري، خو کارپوهان وایي چې پاکستان افغان طالبانو ته د هغو عناصرو په سترګه ګوري چې کولی شي ورڅخه په افغانستان کې د دې هیواد د زاړه دښمن هند نفوذ په مخنیوي کې کار واخلي او هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې که چیرې ګډوډي رامنځته کیږي دا عناصر کولی شي چې د پاکستان ګټې خوندي کړي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د پاکستان په نیوز ورځپاڼه کې په یوه تبصره کې چې نن خپره شوې ویلي چې دا مهم ټکی باید هیر نه شي چې پاکستاني طالبان له افغاني طالبانو او القاعده سره په یو وخت کې عملیات ترسره کوي او دا ډېره مشکله ده چې دغه ډلې سره جلا شي. ګیټس وویل که تاریخ ته ځیر شو د ډیورند د کرښې په دواړو غاړو کې د دې یا د هغو طالبانو پناه ځایونه به په اوږدې مودې کې د سرحد په دواړو خواوو کې د زیاتو مرګونو حملو سبب شي. د امریکا د دفاع وزیر اسلام آباد ته له تګ د مخه له نوې ډلې څخه هم کتنه کړې وه. ګیټس خبرداری ورکړل چې که پر ممبئی د 2008 کال په شان حملې بیا تکرار شي ممکن هند د پاکستان پر ضد له قوې څخه کار واخلي. رابرټ ګیټس په سیمه کې د بې ثباتۍ او ناامنۍ په اړه د امریکا اندېښنه څرګنده کړه او دا یې ومنله چې که پر هند لکه د تیرو حملو په څیر چې په پاکستان کې میشتو سختدریزو ډلو تنظیم کړې وي حملې تکرار شي نو دا ځل به هند ته ګرانه وي چې لاس تر زنې کښېني. ګیټس له هندي چارواکو من جمله د دې هیواد له صدر اعظم سره له خبرو وروسته په نوې ډیلي کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل دا به غیر عقلاني نه وي چې که داسې فکر وشي چې که پر هند نورې حملې وشي نو دا هیواد به یې نور ونشي زغملی.
هند ته د ګیټس له دې سفر څخه هدف دا و چې د امریکا او هند ترمنځ اړیکې چې په وروستیو 15 کلونو کې پراخې شوې لا پسې پیاوړې شي. ګیټس وویل نوی ډیلی، اسلام آباد او واشنگټن نن ورځ له یوه ګډ دښمن د سخت دریځو ډلو له یوې شبکې سره مخامخ دی. ګیټس وویل د القاعده تر مشرۍ لاندې له دغو فعالیتونو څخه هدف یوازې د افغانستان یا پاکستان بې ثباته کول نه دي، بلکې دوی غواړي چې ټوله سیمه بې ثباته کړي او د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې اور بل کړي. ګیټس له افغانستان سره د هند اقتصادي مرستې ډېرې مهمې وبللې او وی ویل چې هغه هڅې چې موږ په افغانستان کې پر مخ وړو د ډېرو هیوادونو ملاتړ ته اړتیا لري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ماښام 6:30 بجې شوې. وروستۍ خبري مجلد رته مليحه احراری وړاندې کوي.
تشکر آقای رضوان و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 است. در این برنامه از تحولات زیاد گزارش داریم و همچنان خواهید شنید که در یک راپور پیشنهادی که به روز سه‌شنبه از طرف وزیران افغانستان و جامعه بین المللی در کابل تصویب شده، قرار است نام رهبران طالبان از فهرست سیاه ملل متحد حذف شود. همین موضوع را در صدر گزارش ها دنبال میکنیم. اما نخست به خبرها گوش دهید. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم خالد مفتون.
وزرای خارجه امریکا و آلمان از ادامه کمک‌های کشورهایشان برای افغانستان و موافقت کنفرانس لندن با همتای افغان خود صحبت کردند. سفیر بریتانیا در کابل میگوید در کنفرانس لندن یک جدول زمانی برای سپردن مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان تهیه خواهد شد. یک مامور بریتانیایی میگوید آن کشور مصارف مبارزه علیه تروریسم در پاکستان را کاهش داده است. وزرای خارجه ایالات متحده امریکا و آلمان از ادامه کمک‌هایشان برای افغانستان و موافقت کنفرانس لندن به همتای افغان خود صحبت کردند. احمد ظاهر فقیری، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به رادیو آزادی گفت که در صحبت‌های تلفنی که امروز صورت گرفت، هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا ضمن دادن تبریکی به زلمه رسول به خاطر انتخابش به عنوان وزیر خارجه افغانستان، از آمادگی‌های کشورش برای اشتراک در کنفرانس لندن نیز اطمینان داده است. با گفته فقیری، وزیر خارجه آلمان نیز در مورد کمک‌های آلمان به افغانستان و همچنان دیدار قریب الوقوع رئیس جمهور آمد کرزی از آن کشور و کنفرانس لندن صحبت کرده است. قرار است رئیس جمهور آمد کرزی پیش از اشتراک در کنفرانس لندن که به تاریخ 28 جنوری برگزار می‌گردد، با آلمان سفر کند. سفیر بریتانیا در افغانستان میگوید در کنفرانس لندن یک جدول زمانی برای سپردن مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان تهیه خواهد شد. مارک سیدول روز گذشته گفت در کنفرانس لندن شرایط و تقسیم اوقات طور تهیه خواهد شد که در برخی از مناطق و ولسوالی ها کنترل امنیتی به نیروهای افغان سپرده خواهد شد. وی همچنان ابراز امیدواری کرد که در این کنفرانس روی طرح مصالحه با طالبان که شامل دادن امتیازات از جمله فراهم شدن زمینه کار و پرداخت معاش به هزاران طالبه است که از جنگ دست میکشند نیز توافق نهایی صورت گیرد. وزارت مالی افغانستان میگوید که بودجه ملی این کشور برای سال آینده توسط شورای وزیران افغانستان تصویب گردیده است. عمر زاخلوال، وزیر مالی افغانستان، امروز در کابل گفت بودجه حادی حدود 116 میلیارد افغانی و بودجه انکشافی بیش از 82 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده است. با گفته زاخلوال، ممکن است با افزایش کمک‌های جامعه جهانی و افزایش سطح عواید داخلی افغانستان، بودجه انکشافی کشور نیز افزایش یابد. قرار است طرح بودجه برای بحث و تصویب نهایی به شورای ملی افغانستان فرستاده شود. در سال جاری انتقادهای زیادی وجود داشت که بسیاری از وزارت‌ها نتوانستند بودجه خود را به مصرف برسانند. سفیر امریکا شاروال کابل و رئیس اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان امروز از فروشگاه بزرگ افغان که در حوادث تروریستی روز دوشنبه در کابل به شدت متضرر گردید دیدار کردند. منابع سفارت امریکا در کابل گفتند که جنرال هیکنبری، سفیر امریکا، محمد یونس، نوانده شاروال کابل و قربان حقجو، رئیس اتاق‌های تجارت، با دکانداران فروشگاه بزرگ افغان دیدار کرده و در مورد خسارت وارده بر این فروشگاه و راه‌های کمک به دکانداران را مورد بحث و ارزیابی قرار دادند. در عملیات روز دوشنبه کابل، فروشگاه بزرگ افغان به شدت آسیب دیده و ده‌ها دکان نیز در آن حریق گردیده که خسارت وارده بر آن به بیشتر از 3 میلیون دلار تخمین کرده است. رئیس جمهور احمد کرزی نیز گفته است که برای دکانداران و قربانیان حادثه کمک‌های صورت خواهد گرفت. نیروهای امنیتی ولایت قندهار میگویند دو تروریست را انگام جاسوسی ماین بازداشت کردند. در یک اعلامیه‌ای که از طرف ریاست امنیت ملی افغانستان نشر شده آمده است که دو تن از باشندگان ولسوالی میوند ولایت قندهار هستند که میخواستند دو حلقه ماین را در مسیر راه ولسوالی جاسوسی کنند. در همین حال از بازداشت یک ماین‌گذار دیگر در ولایت پکتیکا نیز خبر داده شده است. اخبار منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه میشنوید. یک مامور بریتانیایی میگوید آن کشور مصارف مبارزه علیه تروریسم در پاکستان را کاهش داده است. دلیل عمده تقلیل این مصارفات پایین آمدن ارزش پوند استرلینگ واحد پولی آن کشور میباشد. گلینز کیونک یک کارمند وزارت خارجه بریتانیا دیروز گفت پروگرام مبارزه علیه تروریسم و افرادگرایی در پاکستان به دلیل کاهش یافته که وزارت خارجه بریتانیا معادل 180 میلیون دلار آمریکایی را به دلیل کاهش قیمت پوند از دست داده است. با گفته وی بریتانیا مصارف پروگرام های مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان و جلوگیری از منازعات در افریقا را نیز کاهش داده است. گوردن براون صدراعظم بریتانیا گفته است اسلامگرایان افراطی که در اطراف سرحدات افغانستان و پاکستان فعالیت می کنند تهدید جدی برای عملات تروریستی در جهان دانسته می شوند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا به پاکستان رسیده است تا با مقامات آن کشور در مورد استراتژی جنگ آمریکا در کشور همسایه پاکستان یعنی افغانستان گفتگو کند. این اولین سفر وزیر دفاع آمریکا به پاکستان بعد از به قدرت رسیدن رئیس جمهور باراک اوباما است. وزیر دفاع آمریکا در آغاز سفر دو روزه‌اش از پاکستان گفته است که فرق قائل شدن بین طالبان افغانی و پاکستانی سبب ایجاد مشکلات می‌گردد. وی همچنان هشدار داد که پناهگاه‌های طالبان در امتداد سرحدات افغانستان و پاکستان باید از بین برده شود. در غیر آن هر دو کشور مورد عملیات بی‌باک و مرگبار بیشتر خواهد قرار گرفت. گیتس به کشمکش‌های اخیر بین آمریکا و پاکستان اعتراف کرد ولی بر تعهدات درازمدت آمریکا برای پاکستان تاکید ورزید. وزیر دفاع آمریکا بعد از سفر به هند دشمن قدیمی پاکستان وارد این کشور گردیده است. چین میگوید رشد اقتصادی آن کشور در سال 2009 میلادی به 8.7% توسعه یافت. رشد اقتصادی در چین سبب سبقت اقتصادی این کشور از ژاپن گردیده و به این ترتیب دومین اقتصاد بزرگ جهان بعد از آمریکا به شمار می رود. اداره احصایه ملی چین امروز گفت عاید سرانه چین در ربع آخر سال 2009 به 10.7% رشد کرد. ارقام جدید همچنان نشان می دهد که آن کشور تورم پولی دارد و قیمت اجناس تقریباً به 2% بالا رفته است. و بانک جهانی امروز گفت اقتصاد جهانی در حال بیرون شدن از بحران اقتصادی است. با گفته بانک جهانی در سال 2010 انتظار می رود که کشورهایی در حال انکشاف 5.2% رشد اقتصادی داشته باشد، یعنی بالاتر از چیزی که قبلا پیش بینی شده بود. ولی راپور بانک جهانی همچنان هشدار داده است که در سال 2011 و بعد از آن بی‌ثباتی‌های وجود خواهد داشت. اندریو برونز نویسنده این گزارش هشدار داده است آن ایده از کشورهای اروپایی و آسیایی مرکزی که شدیدترین ضربه بحران اقتصادی جهان را متحمل شدند ممکن در سال در 10 سال آینده باز هم با این مشکلات مواجه شوند. در همین حال جستن لین اقتصاددان بانک جهانی میگوید با وجود پیشبینی دلگرم کننده جهانی بسیاری مردم نتایج پایان بحران اقتصادی را به زودی احساس نخواهند کرد زیرا بازسازی اقتصادی و ایجاد کار چندین سال را در بر خواهد گرفت. آن توجه کنید به اخبار اقتصادی و ورزشی که همکارم احمد امایش تقدیم میکند.
مقامات محلی در ولایت قندوز میگویند که عواید شیرخان بندر این ولایت نسبت به سال گذشته به بیشتر از دو برابر افزایش یافته است. خبرگزاری پژواک به نقل از نوراغا صابر رئیس گمرک شیرخان بندر خبر داده است که در 9 ماه گذشته عواید این بندر به بیشتر از 491 میلیون افغانی میرسد. در خبر آمده است که در سال گذشته در این مدت صرف 220 میلیون افغانی به دست آمده بود. والی ولایت مرو ترکمنستان که از دو روز به این طرف سرگرمی دیدار از ولایت هرات است، با تاجران افغان در این ولایت وعده داده است که زمینه‌های بهتر فعالیت‌های تجارتی را به آنان مساعد خواهد ساخت. قاو گلدی قربانوف و تاجران افغان وعده داده است که در زمینه دادن ویزای ترکمنستان به تاجران افغان با مقامات ترکمنستان صحبت خواهد کرد. و این هم اخبار ورزشی. ماموریت ورزشی ولایت هرات میگوید که مسابقات فوتبال نوجوانان این ولایت در مرحله نیمه نهایی رسیده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این رقابت‌ها از تاریخ 24 عقرب راه اندازی گردیده بود. قرار است از میان تیم‌های اشتراک کننده در این مسابقات 24 تن از ورزشکاران با تیم منتخب هرات برگزیده شوند. قرار است یک استادیوم جدید ورزشی در ولایت ننگرهار ساخته شود. سنگ تعداد این استادیوم ورزشی با تازگی به وسیله رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان و والی ننگرهار گذاشته شده است. گفته شده است که این استادیوم ورزشی مجهز با وسایل و امکانات با مصرف $2 میلیون آمریکایی ساخته خواهد شد تا ورزشکاران در رشته‌های مختلف بتوانند تمرین کنند و مسابقات را نیز راه اندازی نمایند.
خبرهای اقتصادی و ورزشی بود از رادیو آزادی ساعت 6:40. در جریان برنامه از این رویدادها گزارش‌های را خواهید شنید. در گزارش پیشنهادی وزیران افغانستان و جامعه بین المللی نام رهبران طالبان از فهرست سیاه ملل متحد حذف می شود. اشرف غنی احمدزی کاندید سابق ریاست جمهوری از طرح‌های مبارزه با فساد اداری سخن می گوید و دولت افغانستان در نظر دارد برای قربانیان حوادث روز دوشنبه در کابل کمک‌های نقدی فراهم کند. از رویدادهای منطقه هم گزارش داریم، با ما باشید. در یک راپور پیشنهادی که بر روز سه‌شنبه از طرف وزیران افغانستان و جامعه بین المللی در کابل تصویب شد، قرار است نام رهبران طالبان از فهرست سیاه ملل متحد بیرون کشیده شود و به آنها در کشور سوم پناهندگی داده شود. این پلان در هفته آینده از طرف حامد کرزی به کنفرانس لندن ارائه می شود. شرح بیشتر موضوع در مطلب از غفور متین به استناد گزارش روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن.
نام رهبران طالبها از لست سیاه ملل متحد حذف می‌گردد و با آنها در کشور سوم پناهندگی پیشنهاد شده است. این مطلب عنوان مقاله یا روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن است. روزنامه می‌نویسد: در یک راپور پیشنهادی حکومت افغانستان که به دست روزنامه دیلی تلگراف رسیده آمده است، باعث یک بخش از پلان صلح افغانستان با رهبران شورشیان طالب در یک کشور سومی پناهندگی پیشنهاد کرده است. در راپور نام کدام کشور گرفته نشده، اما گفته می شود احتمالاً عربستان سعودی باشد، کشوری که رژیم طالبها را به رسمیت شناخته بود. به نوشته روزنامه، این پلان به روز سه‌شنبه از طرف وزرای افغانستان و جامعه بین المللی در کابل تصویب شد. بعد از 8 سال جنگ، قماندانان ناتو به این باورند که مذاکره و رای حل سیاسی یگانه رای حل مشکل افغانستان می باشد. آنها اکنون برای تعویض اوضاع فعلی در افغانستان از سیاست دو جانبه، یعنی افزایش نیروهای نظامی و دادن امتیاز به شورشان، حمایت می نمایند. کمک دهندگان بین المللی برای تخصیص دادن صدها میلیون دلار و پوند آمادگی می گیرند. بر اساس یک پروگرام، در مرحله اول برای طالبهای پایین رتبه و آنهایی که توسط انگیزهای پولی تحریک شدند زمینه کار و تعلیم مهیا می‌گردد، مشروط بر این که سلاحشان را بر زمین بگذارند و از خشونت دست بکشند. علاوه‌تن برای طالبهای کهنسال پول تقاوی یا یک نمره از زمین داده می‌شود. همچنان قریه‌جاتی که در آن مردم از جنگ دست کشیده باشند کمک های انکشافی دریافت می دانند. در عین زمان امنیت جنگجویانی که سلاحشان را تسلیم کنند و از جنگ دست بکشند تضمین می گردد. حامد کرزی بعد از کنفرانس لندن در نظر دارد تا جرگه صلح را به منظور آغاز این پلان دایر نماید. روزنامه در ادامه می نویسد: تلاش های بعدی متوجه قماندانان بلندپای طالبها خواهد بود، به شمول دادن پناهندگی در کشور سوم یا دادن پست‌های سیاسی، مشروط بر این که سلاح‌هایشان را بر زمین بگذارند، روابطشان را با القاعده قطع کنند و از قانون اساسی حمایت نمایند. در راپور حکومت افغانستان که قرار است به تاریخ 28 ماه جنوری در کنفرانس لندن از طرف حامد کرزی و محمد معصوم استانگزی افشا یا ارائه شود، گفته شده حکومت افغانستان از تمام طالبها و سایر گروه‌های ناراضی می‌خواهد آبرومندانه به وطنشان برگردند، سلاحشان را بر زمین بگذارند و از گذشته‌های تاریک خود را جدا بسازند. اما ملا ارسلان رحمانی فعلا سناتور و شخصی که نام او هم در لیست‌های ملل متحد درج است میگوید معامله با طالبهای پایین رتبه راه حل نیست. آنها قویا با قماندانانشان ارتباط دارند و آنها مورد اعتمادشان است. بناً شما در اول باید با بالاترین مقام طالبها یا شورای کویته مذاکره نمایید.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد به طور مشترک با دولت افغانستان گزارش این سازمان را اعلام کرد که به اساس آن در سال گذشته میلادی فساد اداری و رشوه ستانی در افغانستان به 2.5 میلیارد دلار رسیده بود. جان لوک رئیس مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد امروز در کنفرانس خبری در کابل گفت مبارزه با فساد اداری در کنفرانس لندن در سرخط آژندا و بحث قرار گرفته خواهد شد. شرح بیشتر در گزارشی از منیژه دیو.
در گزارش سازمان ملل که 3 روز قبل منتشر گردیده آمده است که مردم افغانستان به ویژه در شمال و جنوب این کشور در سال گذشته برای اجرای امورشان در دفاتر دولتی 2.5 میلیارد دلار رشوت دادند. در این گزارش آمده است که این سروی در مراکز 12 ولایت و در مصاحبه با هزاران نفر در 1600 قریه افغانستان صورت گرفته است. قسیم لودین معاون ریاست مبارزه علیه فساد اداری میگوید که این ریاست نتایج این گزارش را تایید میکند اما با جزئیات آن موافق نیست و میگوید که در این گزارش از لحاظ تکنیکی نقص وجود دارد.
ما از این مطالعه و سروی که توسط اداره محترم مبارزه با مواد مخدر و جرایم انجام یافته از اینا استقبال میکنیم. ده یک شک نیست که فساد و رشوت در اکثریت ادارات دولتی وجود داره. چیزی که ما میخواییم تأکید کنم ویست که ادارات دولتی و غیر دولتیه مثل اداره محترم مبارزه با جرایم و مواد مخدر اگر مطالعات را انجام میتن کوشش نهایی شود تا نتایج دقیق و درست باشد. ملاحظاتی که مثلا ما داشتیم در این راپوری که اینا ترتیب کرده بودن مثلا این رقم به نظر ما 2.5 میلیارد دلار بسیار پول است.
پیش از این نیز دولت افغانستان محتوای این گزارش را رد کرده و آن را مبالغه آمیز خوانده است. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان و عمر زاخلوال وزیر مالی این کشور نیز گفتند که این گزارش برای آنان قابل قبول نیست. پس از انتشار این گزارش سازمان ملل اعلام کرده است که برای از بین بردن فساد اداری در کشور با دولت افغانستان همکاری می کند.
اظهارات رئیس مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد را در رابطه با افزایش فساد اداری در افغانستان و برنامه بحث رویان در کنفرانس لندن شنیدید. در این حال دکتر اشرف غنی احمدزی وزیر پیشین مالی افغانستان و یکی از کاندیدان سابق ریاست جمهوری میگوید طرحهای تازه را به هدف جلوگیری از فساد اداری تهیه کرده است و در مصاحبه با رادیو آزادی گفت این طرحها برای عملی شدن به کنفرانس لندن قرار است مورد بحث قرار گیرد. مصاحبه با آقای غنی احمدزی را از برشنا نظری میشنوید.
جناب دکتر اشرف غنی احمدزی، به تازگی رئیس جمهور افغانستان از شما خواسته تا طرحهای مشخصی را به هدف مبارزه با فساد اداری در کشور ارائه بکنین. آیا این درخواست رئیس جمهور شما چگونه عملی خواهد کردین، پذیرفتین و یا صحبت شده در این مورد؟
بحث با جناب کرزی صورت گرفت، درخواست یک مسوده یک طرح را کردن، روز بعدش من طرح را به جناب ایشان و وزرای که کنفرانس لندن اداره میکنن تقدیم کردم. در جلسه که با نماینده های بین المللی صورت گرفت این طرح هم با از اونا شریک شد. به اساس از او تا روز شنبه مسوده دوم طرح برای دولت ارائه خواهد شد و بعد از اون معلوم دار در عین حال بعد از طرف جناب قاضی القضات و وزارت عدلیه زیر بررسی قرار گیره تا اساس قانونی ازی در قوانین افغانستان به صورت عموم و در قانون اساسی افغانستان به صورت خاص واضح و مشخص و مبرهن باشه.
دکتر صاحب محترم، شما در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان هم طرحهای داشتین در مورد مبارزه با فساد و رشد اقتصادی. آیا این طرحهای تازه ای را که شما یاد کردین چیز تازه است یا همون طرحهاست به شکل تازه ارائه میشه؟
او طرحا به اون اساس کنم گذاشته شده بود که من رهبری افغانستان باوده داشته باشم. این طرحا بر دولت فعلی ساخته شده چون شرایط عملی ما باید نظر بگیریم. صاحب طرح باید شخص رئیس جمهور و کابینه افغانستان باشه. بنابرای طرح در این چارچوب و با در نظر داشته واقعیت ها ارائه میشه.
آیا قرار است که در مورد طرحهای مشخص شما در کنفرانس لندن هم بحث صورت بگیره؟
بله، یکی از بخشای سوی طرح نهایی شدنش تا روز شنبه یک شنبه انشالله از خاطر عزیز که بعدا در خدمت مردم افغانستان قرار بگیره و بعدا با جامعه بین‌المللی در کنفرانس لندن شریک شد.
ارائه طرحها یک چیز تئوری است. تا چی حد فکر میکنید که جنبه های عملی شدن طرحهای شما در شرایط فعلی در افغانستان وجود داشته باشه؟
من طرحهای را نمیشناسم که جنبه تئوری داشته باشه. تمام هدف سر عزیز که وضع ازی که ماها با مشاورین خارجی سر ازی حرف بزنیم که چی ایدیال است، باید جامعه را به صورت اساسی حرکت بدیم.
بسیار تشکر. و با عنوان آخرین پرسش دکتر صاحب محترم، برای اجرا یا عملی کردن طرحهایی که شما ارائه میکنین، آیا حمایت جامعه بین المللی هم ضروری است؟ تا چه حده؟
جامعه بین المللی را همکاریش ضرور است، چون جامعه بین المللی خودش فساد داره. فساد دفتر تحریم ملل متحد به صورت اساسی از طرف اداره تفتیش امریکا ثبت شده. بنابرای طرز العمل دفاتر ملل متحد که شفافیت و حسابدهی نداشتن هم باید به صورت اساسی تغییر کنه و شیوه قراردادی که در جامعه ما موجب مشکلات نهایت زیاد شده مخصوصا بر سکتور ساختمانی ما باید به صورت حیاتی تغییر کنه و این بحث دوام خواهد داشت تا منافع ملی ما عملی شد.
دکتر اشرف غنی احمدزی کاندید سابق ریاست جمهوری و وزیر مالیه سابق بود که سخن میگفت روی طرح اصلاح فساد اداری در افغانستان که قرار است در کنفرانس لندن مورد بحث قرار گیرد. شش و 51 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. بانک انکشاف آسیایی کمک تازه برزش بیشتر از 80 میلیون دلار را برای تقویت جریان برق در کابل و ولایات جنوب افغانستان در اختیار دولت افغانستان قرار میدهد. بانک انکشاف آسیایی یکی از تمویل کننده های بزرگ در بخش های مختلف مخصوصا در سکتور برق در افغانستان میباشد. ستار فروغ گزارش را تهیه کرده است.
مقامات دولت افغانستان میگویند که از کمک تازه بانک انکشاف آسیایی در زمینه ایجاد یک سب استیشن برق در کابل و تمدید لین برق وارداتی از شمال به جنوب کشور استفاده می شود. به گفته این مقامات، این مبلغ جهت رساندن جریان برق به منطقه غرب کابل نیز به مصرف خواهد رسید. این مساعدت بانک انکشاف آسیایی از سوی دولت افغانستان به طور قرضه در اختیار برشنا مؤسسه قرار داده می شود. جلیل شمس رئیس برشنا مؤسسه بعد از ظهر روز پنجشنبه در محفل عقد قرارداد کمک تازه بانک انکشاف آسیایی در کابل در مورد این پروژه جزئیات بیشتر ارائه کرد.
اصل پروژه 81 میلیون دلار است و قرار است که از این پروژه امکانات انتقال برق وارداتی از شمال که ما حال وارد میکنیم تا چمتله میرسه این میسر شد برای سوق دادن از این به طرف جنوب. میخواییم در این حال یک سبستیشن در منطقه کوه خروق پلان گرفتیم که توسط از او سبستیشن برق به صورت تقویه شده به منطقه دشت برچی و اینا توزیع شد.
وزیر مالیه افغانستان نیز در این مراسم حضور داشت و گفت که بانک انکشافی آسیایی بزرگترین تمویل کننده برنامه های انکشافی بخصوص با سکتور انرژی در افغانستان است. دکتر عمر زاخلوال علاوه نمود که بانک انکشافی آسیایی از جمله 1.6 میلیارد دلار که به افغانستان تعهد کرده بیشتر از 600 میلیون دلار را تاکنون از طریق بودجه دولت این کشور پرداخت است. در همین حال کرک استفنسن رئیس بانک انکشافی آسیایی در افغانستان گفت آنان با کمک‌هایشان در بخش‌های مختلف از جمله در زمینه احیای شبکه‌های برق در افغانستان ادامه می‌دهند.
از نقطه نظر ما کمک های بانک انکشاف آسیایی در پروژه های به هدف بهره‌مند شدن مردم از نور برق در مناطق شهری و روستایی افغانستان به مصرف رسیده است. این در اولویت کاری ما قرار دارد تا جریان برق به سراسر افغانستان در سالهای آینده تمدید یابد. زمانی که ما کار را آغاز کردیم در کابل برق جریان نداشت، اما اکنون کار زیاد انجام شده است. حالا ما برنامه های خود را به مناطق روستایی افغانستان نیز گسترش داده ایم.
مجله خبری رادیو آزادی.
با به رویدادهای منطقه و جهان میپردازیم. طوری که در خبرها شنیدید، رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در امروز در یک سفر دو روزه به پاکستان رفت. گیتس در این سفر در مورد تقویت روابط دو جانبه دو کشور و اینکه واشنگتن به مدت طولانی از اسلام آباد حمایت میکند با پاکستان اطمینان میدهد. وزیر دفاع آمریکا در این سفر از اسلام آباد میخواهد علیه آن طالبان که از آن سوی سرحد حملات را بر ضد نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان سازماندهی میکنند اقدامات جدی نماید. فشرده گزارش های بین المللی در این زمینه از مقیم نایب.
روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت تفکیک میان طالبان افغان و پاکستانی به منفعت نبودن، نیاز است تا علیه مخفیگاه های طالبان در هر دو کنار خط دیورند اقدامات صورت گیرد. حکومت پاکستان در این اواخر بر ضد آن دست طالبانی که علیه اهداف دولتی عمل میکنند عملیات وسیع را به راه انداخت، اما تا حال به آن فشارهای واشنگتن تن در نداده است تا علیه آن دست طالبان مستقر در مناطق قبایلی که اهداف را در پاکستان نه بلکه در آن طرف مرز در افغانستان جایی که نیروهای خارجی قرار دارند نشانه میگیرند اقدامات جدی نماید. حکومت پاکستان میگوید که آنها در حال حاضر در عملیات نظامی علیه طالبان درگیرند و توان آن را ندارند تا جبهه دیگری را باز کنند. اما کارشناسان امور میگویند پاکستان به طالبان افغانی به دیده عناصر مینگرند که میتواند توسط آنها به خاطر جلوگیری از نفوذ دشمن دیرینش هند در افغانستان استفاده زیاد کند و همچنان در صورت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در صورت بی‌نظمی از این عناصر میتواند به نفع پاکستان کار بگیرند. وزیر دفاع آمریکا در یک تبصره در روزنامه تایمز پاکستان در این مورد گفته است که نکته فراموش ناشدنی این است که طالبان پاکستانی با طالبان افغان و اعضای شبکه القاعده همزمان عملیات را انجام میدهند و خیلی مشکل خواهد بود که آنها را تفکیک کرد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا از سال گذشته به این سو، یعنی پس از اینکه باراک اوباما به حیث رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا الف وفاداری یاد کرد، اولین بار است که به پاکستان سفر میکند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا پس از سفر به اسلام آباد از دهلی جدید بازدید کرد. گیتس در آنجا هشدار داد که اگر حمله نظیر حمله تروریستی به شهر ممبئی تکرار شود، ممکن است هند علیه پاکستان از قدرت نظامی استفاده کند. وزیر دفاع آمریکا در مورد بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه نگرانی ایالات متحده را ابراز کرده، پذیرفت که در صورت تکرار حملات تروریستی بر هند، این کشور بی‌تفاوت نخواهد ماند. گیتس اضافه کرد دهلی جدید، اسلام آباد و واشنگتن در شرایط حاضر با یک دشمن متحد یعنی گروه های تندرو مواجهند. وی افزود هدف فعالیت های تروریستی تحت رهبری القاعده ایجاد بی‌ثباتی صرف در افغانستان و پاکستان نبوده، بلکه آنها می خواهند تمام منطقه را بی‌ثبات ساخته، جنگ را بین هند و پاکستان به میان آورند.
گزارشی را درباره سفر وزیر خارجه آمریکا به افغانستان شنیدید و همان نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای شرق میانه جورج میچل برای سرگیری مذاکرات صلح به شرق میانه رفته است. موضوع آوردن صلح میان اسرائیل با فلسطین از یک سو و با لبنان و سوریه از سوی دیگر مسئله مذاکرات میچل در شرق میانه میباشد. جزئیات را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف هروی دنبال میکنیم.
آقای جورج میچل گفته است که ایالات متحده به منظور برقراری صلح همه جانبه و پایدار در شرق میانه که شامل سوریه و اسرائیل شود و منجر به عادی ساختن روابط میانه دو طرف گردد تلاش می کند. آقای جورج میچل در سوریه گفت سوریه دارای نقش مهم در این تلاش ها می باشد. بشار اسد رئیس جمهور سوریه از آقای جورج میچل و هیئت همراهش در حضور دولت مردان سوریه همچون ولید المعلم وزیر خارجه، خانم بوسین شعبان مشاور سیاسی و اطلاعاتی ریاست جمهوری و فیصل مقداد معاون وزیر خارجه در قصر ریاست جمهوری استقبال نمود. آقای اسد در این نشست نیز بر اهمیت نقش ایالات متحده به هدف دست یافتن به صلح و ثبات در منطقه تاکید کرد. روزنامه الحیات عربی زبان به نقل قول از سخنگوی ریاست جمهوری سوریه می نویسد که سوریه از صلح عادلانه و همه جانبه حمایت می کند و برقراری صلح تقاضا می کند که نخست سرزمین های عربی به عربها بازگردانیده شود. دو جانب آمریکایی و سوریه توافق دارند که برقراری صلح در راه بسیاری از مشکلات سهم می‌گیرد، اما هر نوع تأخیر در برقراری صلح در شرق میانه مشکلات را پیچیده‌تر خواهد ساخت. این در حال است که آقای جورج میچل التزام کشورش را به برقراری صلح در شرق میانه که ایجاد دولت مستقل فلسطین را در جوار اسرائیل در بر داشته باشد تاکید نمود. تا یک سال این سومین دیدار آقای میچل از دمشق و ملاقاتش با بشار اسد رئیس جمهور سوریه می باشد. با روی کار آمدن اداره باراک اوباما روابط میان دو کشور سوریه و ایالات متحده بهبود یافته است. ایالات متحده در ماه جون گذشته اعلام کرده است که سفیر خود را به دمشق خواهد فرستاد. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
با تشکر از امرای شما شنوندگان عزیز، به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی می رسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می شود. گردانده برنامه ملی عراری و همکار تکنیکی علی محمود، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.